بياس زمونږ شپخانه د سرطان ملي د تشخيص او تداوي ملي شپخانه د یو څو ورځې کیږي چې لیفتا شوې ده. مخکې له دې زمونږ په افغانستان کې سرطان د پروژې په شکل باندې وو او داسې خاص تحقیق او ریسرچ په دې کې موجود نه و. نو اوس هیله مند یو چې د نړیوال سازمان په همکارۍ او د موږ د نوې شپخانې په ایجاد باندې به د سرطان ریسرچ او د دې پر اړتیا باندې به تحقیق کیږي. لدې مخکې کوم تحقیق او ریسرچ نه شوی او په دې کې نړیوال سازمان له موږ سره په دې کې وعده کړی ده چې ان شاء الله د ریسرچ هغه کوم وصول او کوم شرایط دي هغه به تاسو ته برابرو او تاسو به پس له دې ریسرچ هم کوئ په دې شپخانه کې.
ډیره زیاته مننه ده د پوښو چې امید شته چې په افغانستان کې به د سرطان د ناروغۍ د پیژندنې لپاره او د چې په افغانستان کې د ناروغۍ علتونه څه دي په دې باب پراتلونکو کې زمونږ ځوان ډاکټران تحقیقات وکړي او د څېړنو نتایج به خلکو ته وړاندې شي. ډاکټر صاحب، اوله کې مخکې لدی چې نورو پښتنو ته ولاړ شو، که په ساده په عامه ژبه په عام فهمه ژبه خلکو ته وایاست چې سرطان څنګه پیدا کیږي، یعنی په وجود کې څه پیښیږي چې یو وجود یا حجره سرطانی کیږي. البته زه غواړم چې تاسو په ډیره عام فهمه ژبه باندې هغه خلکو ته چې لوستي نه دي یا په هنتونونو او درسونو او مکتبونو نه دي لوستي هغه ته ساده تشریح کړئ.
په دې کې به د سی او سی سرطان او عموماً د سرطان تعریف باید څنګه وشي. سرطان یا کینسر دا هغه ناروغي ده چې په دې کې د بدن ځینې حجرات له حدی کنټرول څخه وځي، یعنی بې نظمه کیږي او په کنټرول نه کیږي. شاوخوا نسجونو غړو ته انتشار کوي، هغه غړي تخریبوي او د ځینو غړو ته د وینې او لمفاوي سیستم بلاري انتقالي کې په ساده شکل باندې وایو کله چې د بدن خبره حجرات په صحیح شکل باندې وانخلي وینه مانی د سرطان کېږي.
نو په عادي حالت کې د سې فرض کوي کنه چې حجرات خو زمونږ عام خلک شاید و پیژني چې وجود زمونږ له حجرو نه جوړ دی، نو په عادي حالت کې دغه حجره د مغزونه فرمان امر اخلي چې سرطان شي بیا نه اخلي، څنګه دغه لک تشریح کوي لطفا؟
کله چې یو حجره تخریبيږي ضرور به دا حجره صدمه ویني، هغه به تخریبيږي. کله چې دا تخریب شي ځینې زیات عوامل دي په دې کې چې حجره څنګه تخریبيږي، څنګه لخپل کنټرول نه وځي، د نظمکیږي، هغه زانت عوامل لري. هغه عوامل چې کله بدن ته داخل شي حجره تخریب شي، حجره بیا خپل کنټرول نه وځي، د بدن هغه عصبي سیستم نه چې کوم تعالی یا کوم خبر راځي په هغه باندې دا عمل نه کوي او خپل شکل باندې خپل خوخه باندې یعنی اب نارمل گروث کوي، خپل خوخه باندې دا غټيږي دا کینسل.
ډیره مننه. بیا هم یو څه پیچلې ده دا مسله په دې خاطر چې مونږ باید لمړی پوښو چې زمونږ په عادي حالت کې چې لا سرطان زمونږ وجود ته نه وینې نه وتی، زمونږ وجود څه ډول عمل کوي؟ ډاکټر صاحب،
د سرطان وجود ته چې کله داخل شي تر هغه وخت پورې چې اعراض الایم ورنه کې مونږ نشو پیدلای شي سرطان دلته راغلی موجود ده کنه. له هغه نه مخکې چې موږ ته اراض الایم معلومیږي، مونږ زو ډاکټر ته د یو بلې بیماری پر رابطه باندې ډاکټر چې کله موږ ته معاینات کوي، انویسټیګیشن کوي، له هغه نه وروسته ځینې معاینات اب نارمل وي چې ډاکټر شک اخلي. کله چې شک واخلي له هغه نه وروسته بیا خاص معاینات چې د کینسر لپاره دي، د سکرینینګ لپاره دي، د کینسر د هغه لپاره ډاکټر مریض ته هغه معاینات ایروایس کوي، هغه ورته توصیه کوي چې مریض لاړ شي هغه معاینات اجرا کړي او د ډاکټر شک هم راپسي او مریض یې هم تشخیص کړي. مخکې له دې چې اراض الایم نه پرېښوي په بدن کې دغه شی مونږ نسو معلومولای چې دا اوس کینسر ده او کنه.
نو کله چې د ځینو انسانانو کانسر یا سرطان ډیر پرمختګ کوي، علت دا دی چې دای ډاکټر ته نه ورځي، ډاکټر نه پوهیږي کې د پیژندنې وسایل په افغانستان کې نشته. علت څه وی چې په ځینو مریضانو کې اول خو بیا وروسته بیا د پړاونه لطفا اوریدونکو ته تشریح کړئ چې سرطان څو پړاونه لري. زما سوال دا دی چې کله داسې پیښیدای شي، یعنی ولې داسې حالت رامنځته کیږي چې یو ناروغ مثلا د کانسر، ظاهرا زه پوهیږم چې څلور، ما اوریدلی دي چې څلور پړاونه لري، خو تاسو به یې علمي بڼه باندې تشریح کړئ چې څه پیښیږي چې یو مریض یو ناروغ په څلورم پړاو کې ډاکټر ته ورځي او ورته وایي چې زه سرطان یم، لږه مخکې درد لري په وجود کې، اراز او علائم شته، مګر تر اوسه پورې دای نه دی خبر یا ډاکټر نه دی ورته ویلي چې ته سرطان یې.
د فکرن د موږ په هیواد کې متاسفانه دا به وایم چې لومړی کله چې یو ناروغ ته بیماری پیښیږي، اول دای ډاکټر ته مراجعه نه کوي. که مراجعه کوي په ډیر د سه حالت کې چې هغه ډیر زیات مجبور شي، د خپل له یو دوخانی یو کلی کې یو چا په راهنمایي باندې یو دوايي اخلي چې هغه سره د اعراض علائم کنټرول وي، نور د تداوی اصلي لټ معلومي کنه. دوهمه خبر دی ډاکټرانو همستا د ډاکټر تاریخچه په دقیق شکل باندې تاریخچه نه اخیستل دغه هم یو مهم رول لري. ډاکټر د یو مریض په رابطه باندې باید دقیق تاریخچه واخلي، د مریض په دې باندې پوه کی چې تاسو باید مریض په حالت کې ډاکټر ته مراجعه وکوي، د هغه د معایناتو د ارزښت په رابطه باندې باید مریض پوه کړي چې معاینات څومره ارزښت لري او د تا تشخیص تر کوم حد پورې رسیږي او څنګه کیږي. د افغانستان کې متاسفانه که وایم عموما د مری او د معدې سرطانونه اکثره وخت د مونږ ډاکټر صاحبان یو مریض راځي، هغه ته یو ټیسټ کوي چې د ایچ پایلوري په نوم باندې وي، هغه ایچ پایلوري ته دوایانې ورکوي، ورته کله چې دغه دوایانې وخوري دی بیرته دغه مریض هم ډاکټر ته مراجعه نه کوي، او تر هغه پورې چې مریضي ډیر پرمختل نه وي او د ډیر دې ته مجبور کړی نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي، بالکل ډاکټر ته مراجعه نه کوي. پر څنګه وسره د مونږه د هوادوالو بیوزلی او اقتصادي حالت هم په نظر کې نیول کیږي. اکثریت مریضان راځي، مریضان چې کله دلته غا همدغه مشکلات وایي، همدغه شکایت کوي، هغه شکایت په بنیاد ډاکټر ورته ځینې معاینات توصیه کوي. متاسفانه مریض د هغو معایناتو توانایی نه لري، او هغه معاینات چې کیږي هغه اکثریت په دموګه په دولتي شپخانو کې متاسفانه هم راته رسیدګی نه کیږي، هغه هم ته موجود نه وي. نو مریض وایي چې زه دا معایناتو توانایی نه لرم، دلته د دغه تشخیص نیمګړی پاتې کیږي. کله چې تشخیص نیمګړی پاتې شو، مریض د اراض او علائم متداوی اخلي، صرف د دې په خاطر باندې چې د هغه اراض علائم کثیرته درد لري، کثیرته د معدې سوزش لري، کثیرته مثلا بې اشتهایی لري، کثیرته کوم بل بیماری هم دغه سي، صرف هغه د اراض او علائم متداوی اخلي او مریض بیرته ځي. نو په دې کې دغه سوشن مهم چې د دوی عموما د اقتصاد د بیوزلی خبره ده، مونږ بیوزلی وایو چې دای توانای نه لري چې خپل تداوی په صحیح شکل باندې او خپل تشخیص په صحیح شکل باندې.
ډاکټر صاحب، د سرطانونو عمده ډولونه کوم دي؟ آیا همدغه د مری او د معدې سرطان چې تاسو مخکې یاد کړ، آیا همدغه دي؟ پریباب ورستا لتاسو نه جواب غواړو، ډاکټر صاحب لتاسو نه جواب غواړم، دا ورستا درنه مطرح کوم، خو یو اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تشکر ککل، سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، تاسو همکارانو ته.
وعلیکم السلام.
درنه ملما ته ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مشه
محمد ای پښتون يم، د جوزجان صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
قای صاحب پښتون خبرونه ته خره خلاص، تاسو زموږ دایمي همکار یاست، همیشه زموږ په پروګرامونو کې برخه اخلي، مننه له تاسو نه. مهرباني وکړئ سوال لرئ.
تشکر اول خود دغه ډاکټر صاحبان سره تشکر کوم چې نن د سرطان نړیوال ورځ ده. دا هغه مرض دی چې علي سلام 1440 کال مخکې اشاره ورته کړی و چې په اخیرو زمانو کې به داسې لا علاج مرضونه راځي چې امت یې تداوی نشي کولی. خو بیا هم الحمدلله قسم د افغانستان اقتصاد ډېر ضعیفه دی، خلک د پاتو تر فقر لاندې ژوند کوي او د سرطان د علاج یا خو دلته درملنه نشي کېدلی یا تشخیص تر اوسه نشي کېدلی. اوس مې واورېدلی چې یو درې روغتونه یا دوه روغتونه فعال شوي دي. نو یو خدا خبره ده، بله خبره دا ده چې د افغانستان خلک غریب دي. لکه ډاکټر صاحب چې وویل هغه که چیرې په سرطان اخته هم وي دوی په د اوله کې مراجعه نه کوي، نو چې سرطان یې پیشرفته سو بیا مراجعه کوي. په دې باره کې د پوهانو یو آګاهي پکار ده او په دې باره کې د مسؤلینو کومک پکار دی تر څو چې موږ ته ډاکتران وروځي. نو ډاکتران باید وروځي، موږ ته متخصصین وروځي، او زموږ متخصصین چې وروځل سو پس تر وروځلتیا څخه باید د دې ملت سره نوکې انصاف وکړي، لکه ډاکتر صاحبان هم باید وکړي انصاف وکړي. نو زما خبره دا ده د ډاکتر صاحب ته پوښتنه دا ده، باوجود د دې چې د افغانستان خلک ډېر ضعیف دي، اقتصاد یې کم دی، او بیا که څوک پیسې لري هغه هم بهر ممالکو ته ځي او پر بهر ممالکو یې مصرفوي. زما د ډاکتر صاحب ته پوښتنه دا ده، لکه تا چې پوښتنه ځینې وکړه، اصلا سرطان څو ډوله دی؟ یعنې پر څو نوع دی؟ یوه پوښتنه خو مې دا ده، بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دا ده، د سرطان علاج چې کېږي، یعنې تر څه وخته علاج کېږي، تر څه وخته یعنې څومره وخت چې پر سرطان کېږي بیا د علاج وځي؟
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قاري صاحب پښتون. یو بل اوریدونکی مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، تاسو خبرې کوي، تاسو هم زمونږ دایمي همکار یاست، مهرباني وکړئ.
روغ شې تکل صاحب محترمه، ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. واقعیت خو موږ ته چې په ګورو افغانستان کې بدبختي دغه ده، دغه ناروغي دا بدبخت ناروغي واقعیت شي په دغه کلو کې. لکه قاري صاحب چې ویلې، قاري صاحب ته سلام کوم. رښتیا هم تکل صاحب، موږ اوس ډاکټر صاحب نه دغه یو سوال و محترمه، دغه زیاتره خلک چې موږ ورته ګورو دغه نسوار مثلا یا چار سیګرټ دغه درې چیزونه، نو دغه چې موږ زیاتره وختو کې فکر کوو زیاتره خلکو د شیشو نه د خلکو خراب کړي دي، نو زیاتره موږ وینو چې دغه د استفاده کوي. نو په ټوله کې زما دغه پوښتنه وه چې ډاکټر صاحب چې دغه به ډېر مضره تمامي کې که څه رقم، یعنې موږ خو شک شبه پرې کوو زیاتره خلک چې موږ وینو په ناروغۍ اخته شوي یا مثلا د معدې لخوا دغه مرض ورته پاغه شي یا ستوني کېږي. نو دغه دوه درې ورځې څلور ورځې مخکې وو تکل صاحب محترمه، موږ دلته یو ګاونډی وو، دغه یو مېرمن وه بېچاره، بیا نو قاري صاحب ښه هغه د اشاره وکړه، بیا دا لاړه په لخمري ښار ته ډاکترانو متخصصینو، نو دوی ډېر هغې وکړه، دغه معاینې زیاتې وکړه، چا پیسې دغه کیسونه وکړه. نو دغه ډېر جوړې درلوده، داسې جاور ورته وایي، موږ یو رقم نه داسې د بعض مېرمنو کې پیدا کېږي. نو بیا د ته ویلو چې دا سرطان او دغه دوا هغه ده، خو دا مسلمان بېچاره چینې درلوده، ډېر غریب وو، نو ډېر یې خوځې پیسې قرض واب کړلې. بیا دا لاړه په لخو هغه ته دا کابل ته دا مېرمن بوتله، نو دا چې تاسو کو دا جاغور په اصطلاح، نو په ټول کې موږ ګورو نو کومه کار شي جوړیږي د سرطان لپاره، یا د مثلا د بعضو مهم مرزول لپاره، نو هلته باید هغه نصاب عدالت تقریبا هغه خلکو غوښتنې او پوښتنې دغه ته باید خاص توجه ولري. په دې معنی چې نورمال کوته خو زیاتره خلک تکل صاحب نشي تللی، نو غریبان چې دي زیاتره، نو په دغه خلک دوی باید نصاب ولري، تقریبا هغه درملنه چې کوي نو یو څه اندازه پیسې کمې واخلي. چې موږ ورته ګورو دوی هغه یو څه جوړوي تقریبا لغه نه ګټه اخلي، نو ګټه خو
احمدی صاحب دا ډاکټر صاحب چې اوس لمونږ سره دی، ډاکټر صاحب احمدزی، دوی د افغانستان د سرطان د ملي روغتون کې دا اوس کار کوي، او دا همغه روغتون دی چې همدا څو ورځې مخکې په افغانستان کې جوړ شوی، پرانستل شوی دی. دلته دوی د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او علاج په مرکز کې کار کوي. تاسو له یو ډیر مناسب میلمه سره مخامخ یا سره پوښتنه چې لري مخامخ له دوی نه وکوي.
او مننه وو وستام خي هغه ته اشاره وکړه نو وسې کې دغه پښتنه بیا ما پښتنه ده نو دا وایي چې یو څوک مراجعه ورته کوي مریض ورولي نو هغه ناروز وو هغه ناروز وګوره چې تقریبا هغه بل مختلف لې ته به تر معلومی جنرال ته ورځي نو دغه مقصد هغه شته تکل زپ سره وخت پورې چې خبر وایم ثواب هم خرمه نو یو د هغه رفتار سره وشي ترې نه چې شای وخت دی خدای دې هغه مریض دروغ شي نو دا به د سپګر کې ډیر ښه کار وشي دوه ګټي به شي یا مدې ته ګټه شي ثواب شي همغه مسلمان ته هغه وشي دما نه دا د روح لښته مسور زم خپل وسو چې د روح جوړ شوی دا نو موږ ډیر خوشاله سولو په دې اغلبې د خپل ډاکټر صاحب ته بیا سلامونه کوم دل پاره چې نور د کارمندان چې دی هغه شي ته پنه یو غو کی تقریبا چې څه د خیر لاس وړي دا یو ورستان حالت ته بهتره باندې چې ناروغي زیاته ده او به ورته زیاته را نو په تاګه کوم نظر تاګل شه ډاکټر
مننه مننه لتا سنه ډاکټر صاحب سوالونه مو اوریدل دوه اوریدونکو دلته خبرې وکړي اتمن سوالونه تاسو ځان سره لیکل دي نو مهرباني وکړئ د دوی د خبرو تبصرو په باب تاسو نظر اورو
د لمړي ملګری سوال چې د سرطان ډولونه او په کوم حالت کې نه استیج نه ما هدف اوسې په کوم استیج کې تداوی کیږي او په کوم کې تداوی د نتیجې ورنه همدا سرطانونه زمونږه عموما د سږو سرطانونه د سینې سرطان د معدي او کولمو سرطان د وینې سرطانونه د پوستکي سرطانونه د پروستات او رحم سرطانونه دي په افغانستان کې کوو ام موږ ته چې اکثریت مریضان مراجعه کړي ما مخکې وویل چې د ریسرچ او سیستم دلته موجود نه ده خو هغه د ډیټابیس سیستم په افغانستان کې چې له وخت نه دلته موجود ده عموما د مون سرطانونه اکثریت د معدي مری او کولمو سرطانونه دي او په دوهمه کټګوري کې د سینې سرطان ده نو د سرطان دغه عمده ډولونه دي د سټیجنګ پر اړه باندې چې موږ پښتنه وکړه خپل سرطان خپل سټیج لري خپل حالت لري هغه درجه لري کوایو چې سرطان د منګه عموما لسی پرنا چې تاسو مخکې اشاره وکړئ چې تلور سټیج ده لسی پرنا نیولې تر تلور سټیجونو پورې البته په ځینو سرطانونو کې دا فرق وي لسی پر سټیج نه به شروع کوو لسی پر سټیج مطلب دا چې نورو نسجونو ته خپور شوی نه ده په هموغه کوم نفس کې سره مستوي په هماغه ځای کې ده چې دا ډیر زر تشخیص او تقریبا بشپړ روغتیا رامنځته کوي
یعنی په هر ډول سرطان کې کې د سږو سرطان دی کې د سینې کې دی معده دی په ټولو کې دی په مغ صفر پړاو کې یا په صفر سټیج کې د علاج ور دی د کامل علاج ور
دقیقا په هر سرطان کې په هر ډول کې په صفر حالت کې صفر سټیج کې چې نورو انساجو ته انتشار پر شوی نه وي نو هغه په بشپړ ډول باندې علاج لري دوهمه اول سټیج دا هم خپل دی د کتلې په سایز پورې اندازې پورې دی ډیپند کیږي چې دا کتله محدود وي دا هم یو ښه حالت ده او په ښه شکل باندې دی تداوی هم نسبتا اسانه ده دوهم سټیج کې چې دا هغه تقریبا د ته هم یو خسته جوړ یو د شخو دغه دوهم سټیج نږدې نسجونو تخپو شوې وي چې د کتلې سایزم نسبتا اول سټیج نه نو شوې وي او نږدې نسجونو ته هم خپور شوې وي دریم سټیج چې دا دغه سټیج کې کتله هم لوړ شوې وي او ورسره مجاور لمپاوی خودی چې دی اکثریت عام خلکو ته به ستونزې وي خو مسلکی خلک په دې پوهیږي چې لمپ نودونو ته انتشار کړی وي هغه یې هم انوالف کړی وي او څلورم سټیج دا هغه حالت دا چې لیوی عضو نه بل عضو ته انتشار کړی وي چې متاسفانه دا یو داسې حالت ده چې د جوړېدو امکان نشته او کوم دا یوازې د مونږه یو پليټیو کیس دا یو خطرناک سټیج د مونږه او د لپاره یوازې د دردونو د کمولو او د ژوند د وګدولو لپاره یو څه همکاري او کومک دوی سره کېدای شي نور د مریض د مریضي د ښه کېدو په حق لمن دي هیڅ امکانات نشته شوی
دغه ستاسو خبرو نه زده سه پوش ولما چې یوازې پتسلرم سټیج کې یا پتسلرم پړاو کې مرز نور له علاج نه وزي، په دریم کې تر اوسه، په دوهم کې تر اوسه هم د علاج امکان شته، دا سیده ده خبره؟
دقیقا په دریم سټیج کې چې کله لیمفوډونه ته انتشار کړی وي هم امکان لري. ځینې داسې سرطانونه دي چې هغه مونږ هغه ته کیموتراپي، سرجری، راډیوتراپي ته ضرورت وي، هم بیا په مریض پورې ډیپند کیږي. ځینې کیموتراپیانې چې په هغه ته مونږ ورکوو هغه په واسطه باندې دغه لیمفوډونه بیرته مریضي خپل اول حالت چې په کوم ځای کې شروع شوې ده هغه ته راځي، او کتله چې کومه ده هغه کوشنه کیږي. که چیرته د عملیات وړ وي مریض سرجری عملیات ته معرفي کیږي، عملیاتیږي، او که چیرته د راډیوتراپي یا شواو ته ضرورت لري مریض معرفي کیږي شواو ته. نو دغه دریم حالت هم د امکان وړ ده تر یو حده پورې، خو دوهم حالت، اول حالت او صفر حالت دغه دی کې چانس د کېدو ډېر زیات.
او زمونږ د اوریدونکو قاری صاحب پښتون د عامه پوهاوی یادونه هم وکړه، دوی ویلي چې ولې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا د دې لپاره مخصوص ادارې یا دولتي ادارې یا د نړیوالو سازمانونو ادارې شته چې خلکو ته باید همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل په دې اړه عامه پوهاوی ورکړي، او ورته ووایي چې مثلا خلک په لومړیو پړاوونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، په دوهم دریم پړاو کې هم تر اوسه پورې لا د ژغورنې چانس شته دی دوی، په دې اړه ډیر خلک نه پوهیږي.
بالکل، د عامه پوهاوی پروګرام د مونږه د سرطان د ایجاد سره همداسې شروع شوی ده. عامه پوهاوی کیږي، خو متاسفانه په ځینو محدودو ولایتونو کې چې نورو لرو ولایتونو ته لرو ولسوالیو ته لاسرسی نه ده شوی، او څوک په دې باندې پوه نه دي چې باید مخکې له دې څه وشي چې د سرطان هغه خطري فکتورونو نه مخنیوی وشي. عامه پوهاوی پروګرام شته، خو ولې په هماغه اندازه چې مونږ توقع لرو هم رضایت نه ده، او په آینده کې ورته د عامې روغتیا د وزارت له طرفه او د ځینې نړیوالو مؤسسو او همکارانو موږ باندې مونږ انشاءالله چې دیش ته آمادګي لرو، او آمادګي نو نیولې ده چې عامه پوهاوی پروګرام به پراخ کړو او د افغانستان ټولو ولایتو ولسوالیو ته برسو.
زمونږ بل اوریدونکو احمدی پښتنه وکړه، د نسوارو د سګریټو یادونه وکړه. ما هم خپل سریزه کې د می چې اوریدلی وو او لوستی میو چې سګریټ او سرطان د سرطانونو لپاره ډیر مرګونی عادتونه دي. د خبره څومره دقیقه او علمي ده ډاکټر صاحب احمد زای؟
د خیګان د سیګریټو د نصاری پر اړتیا باندې ملګری چې پوښتنه وکړه، د سرطانونو د عمده لاملونو څخه نصوار، سیګریټ، الکول دغه شیونه عمده لاملونه دي، او د دې چانس هغه کسان چې سیګریټ او نصوار او الکول استعمالوي د سرطانونو چانس پکې ډیر زیات ده. او دغه مونږه په تجربوي شکل باندې هم لیدلې دي، هغه مریضان چې سیګریټ، نسوار او الکول استعمال لري هغه په سرطان نه باندې ډېر اخته شوي دي او اخته دي.
مننه. او یو بل پوښتنه هم چې تاسو د خبرو له جریان نه ماته یاد راپیات شو، هغه دا چې تاسو د سرطانونو په ډولونو کې د سږو، د سینې، معدې، د مری، کولمو، د وینې د سرطان، د پوستکي د سرطان یادونه وکړه. په دې کې مو د رحم او پروستات د سرطانونو یادونه هم وکړه. رحم د ښځو سرطان، د سرطان یو ډول دی، او پروستات د نارینه وو لپاره، او د سینې هم همداسې د ښځو لپاره. دا سرطانونه ما چې له ځینو ډاکټرانو نه اوریدلې دي، ډاکټر صاحب احمد زای وایي چې دا ډیر خطرناک نه دي، نو تاسو لطفا دا خبره تاییدوي ووایي اوریدونکو ته چې پرختیا هم خطرناک نه دي، او که دا او نور سرطانونه یو شان ژوند ګواښي.
زه چې دا سرطانونه کوم ستاسو دوايو کړه زوایم چې سرطان شو هغه ټول خطرناک ده بالکل سرطانونه ټول خطرناک دي پروستات سرطان همداسې د رحم سرطان همداسې د سینې سرطان ل خپل غیر لستیج هغه اولنۍ مرحله نه شکل ده دویمه مرحله دریمه مرحله ته ځي خپل ستیجونه چې مخکې ما تشریح کړل درته ومې ویلې خپل ستیجونه لري یو سرطان هم داسې نه ده چې هو وایو چې هغه سرطان مثلا ډیر ګواښونکی نه ده مرګونی نه ده د پروستات سرطان همداسې د رحم سرطان همداسې د سینې سرطان په تلسهاو مریضان مونږ سره په شپخانه کې موجود دي چې سرطانونه دومره پرمختللي دي د پروستات سرطان چې عموما زر هډوکو ته انتشار لري میټاستاز لري چې هغه بیا د هغه تداوی ناممکنه ده همدغسې د سینې سرطانونه چې دویم او دریم سټیج ته ځي تداوی یې پر وخت باندې نه وي شوی تشخیص یې پر وخت باندې نه وي شوی په تداوی کې خلا رامنځته شوی وي هغه سرطانونه پرمخ ځي هغه لوی عضو نه بل عضو ته د وینې او لمفاوي سیستم له لارې انتشار لري خپل سټیج د اول نه دوهم ته له دوهم نه دریم ته او څلورم سټیج ته ځي چې هغه د موږ د اپلیټیو مریضان دي یوازې هغه سره موږ هغه د دردونو او د ژوند د اوږدوالي لپاره کومک کولی شو نور څه کومک هغه سره نه کیږي پلان د کې بیا درته وایم چې ټول سرطانونه خطرناک دي او خپل سټیج لري باید په خپل وخت سره تداوی شي
مننه ډاکټر صاحب زوړاندې په خبرونه کې لته سو دهم پښتم چې مونږ اوریدلې دي غواړم تاسو نه پوښم چې دا علمي دا خبره کنه ده او ک یوازې یو امیانه نظر دی چې د غړو قطع کول دی وجود د غړو قطع کول یا هغه د هغه حجرې قطع کول یعنی په چاړه باندې د هغه پرې کول او عملیات چې هغه حجره سرطانی شوی وي سرطان نور وجود ته هم خبروي کنه په دې باب به ورسته لطفا تاسو زما پوښتنې ته ځواب راکړئ خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې څوک کوم ځای نه خبرې کوي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده
تکل ستاسو سلام او ملما په شمول د ازادۍ رادیو ته اوریدونکو ته سلام
وایم وعلیکم السلام همدرد صاحب ستړی مشه په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ منده تاسو دلته خو
زه راډیو اوریدل کیږم نه کنه نو زبا په دغه نه وایم دا مثلا ما کړو مریض کنه دې رزومه نو ډیر وګرزم ما دا خبر شخصا دې
همدر صاحب تاسو غاګ مونږ ډیر خناورو همدر صاحب تاسو کلک خپل موقعیت بدل کړئ شاید غاګ مو خراشي اوس تقریبا زستاس خبر نه پویګم اتمن به ډاکټر صاحب هم سم ناوري
اوس نه څنګه
نو تاسو چې یو ثانیه دوه درې ثانیه خبرې وکي به زه پوښتم چې کیفیت دغه څنګه دی
نو ما مثلا ما سویل کنه د افغانستان خلک ډیر پسمان د خلک دي کنه غریب خلک دي او په افغانستان کې خپل دغه هسپتال اوس جوړیږي یا شپخانه کنه او خارج ملکو ته خو مثلا پاکستان پوری هم څوک لاسرسی ډیر کم خلک لري مثلا ما د یو مثال ویل مال با کرے یو مریض دا کنه د تشخیصونه کوم مثال دا پاک شي جی آیا مثال سړی څنګه پوسی سم مثلا د مریض کې ریسی سرطان کنه نو دلته خو ډیر خلک تاسو مثلا من کرے یو مریض ته کل صاحب هغه من کوم دوه درې میاشتې ټوخي دواګانې ورته کولې او یو ډاکټر من ته نه ویل خپل موږ هم دا په هاوه نه درلود سدا به ټي بي کنه نو هغه بیا سي خو د جیسو د بیا علاقې د ټي بي مرض معلوم سره لدې سمنګ ډیر غټو غټو کلینیکونو ډاکټران سره
موږ د سرطان په باب غږیږو ام درد صاحب تاسو ناروغ سرطان وک ټي بي یا سل یا موږ نری رانس چورتا وایو
لا دا خو ټي بي و د من کنه او د سرطان خو ما د سویل سي مثال خبرې مشهور علامه د سړی بل مثال ډاکټر نه سړی پوسی سي دا سرطان ده که دا ډاکټر سم نه ما دا پښتنه په دغه باندې لوم
دا تاسو ناروغ چې و چې تاسو ویل چې بیا معلومه شو چې ټي بي یا توبرکلوز ده یا موږ چې نری رنزور ته وایو دا بیا معلومه شو چې سرطان نو دا مریض هم د سشوا
او
تاسو په پایل کې فکر کاوه چې تاسو لمړی فکر کاوه چې خای سرطان وی
نه ما راغل ته فکر نه کاوه بل یو مریض دا کنه چې بیا غي باندې تشخیصونه وکړل کنه لکه مثلا د وینې غوړ او فشار او دا یو بل مرض هم پکې وکړه نو منګوېل خکېږي نه ډیر زیات تقریبا تر یو لک افغاني پورې منګل تا مصرف هم کړلې او هغه مریض خکېږي نه کنه ما خکېدو هغه نهسته
خو تاسو اوسې را سره تاسو اوسې کېدای شي چې ډاکټر سبلتان سونه د دې ناروغ د مشخصاتو د علائم او عوارضو پوښتنه وکړي ډاکټر صاحب غواړي تریو پوښتنه چې مریض کوم علائم لري
مهرباني دای خو د ملګری چې کومې خبرې کوي مخکې یو مریض یادونه وکړه چې دوامدار ټوخی لري مریض باید نظارت لاندې ونیول شي ډاکټر ته مراجعه وشي او د ډاکټر د مشورې مطابق کچیر ته ډاکټر مشکوکیږي هغه بیا د خپل مرکز سنټر ته مثلا کچیر ته د مریض باندې د مشکوک وي او مشکوکیږي چې سرطان دا په سینه ابنارمل حجرات موجود دي نو هغه ډاکټر مجبور د چداري پر کې دي سرطان شپ خاني ته دوه مریض دي ویني غواړو د مخاګي د سي منګاډور تر څلشي دي ویني غواړل لري د مریض څو کوم سره کله دي مریض عموما هم دا شکایت راتوي چې دای څه شکایت لري او کوم کوم مشکلات ودتا نو بیا بل هغه نو ست زور ته وایم چې دا مریض کوم ډاکټر سره مشوره وسی او چاته مړ شي
هم درڅ
زه د دې د شکر مرز دا کنه شکر مرز دا د وینې غوړ او فشار نه لکه دا اوس شکر کنټرول کې مثلا یسل یو نیم سره تراسي کنه خو د مریض او دا ور سره نه کیږي کنه هغه کمزوري هغه مثال دردونه پکې فشار او هغه فشار هم ور سره کنټرول کنه په بس بیا بیرته بهتر شي دا مریض کنه لکه اول موږ پوسو چې زاد اخسو بس بیا بهتر شي مریض بهتر شي اول خو پکې بیخي درد به مثلا شکر کنټرول شي وای دغه پختې کې مې درد دا کنه پختې سي عکسونه و باسو مثال خبرې معاینات وکړو هیڅ هم نه زور مندلې نه ولیدلې نو مطلب وار گزارې چنه خوړلې کله وای دا ګردې مې خوږي کله ګردینه ډیر کله وای یو په خانه ټوله خوږي کنه دغه سي دغه علائم دي دغه مرزونه ول
کله
شکر په شمول او د وینې غوړ او فشار دا تشخیص دی خو دا کنټرول هم شي مریض نه کیږي مطلب دا مغه د سی من تما ورته نه شي یاره من وای دا نو سی یا من نور سوو
مننه همدرد صاحب ډاکټر صاحب ورسته جواب درته وای ډاکټر صاحب زدا سه پوښولم چې همدرد صاحب لدینه داریږي چې دا مریض سرطان ونه لري که څه هم علائم نور شایاندی خو د دوی پښتنو ته به ورسته جواب وایست او زما پښتنه مهم هیر نه شي یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم زاینه خبرې کوي او پښتنه یې څه د مېره باندې وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای تعالی دې کې چې روغ جوړ ده
وعلیکم سلام خبرونه ته خره غلاست ځان ډاکټر صاحب ته معرفي کوي چې کوم ځای خبرې کوي
سلام ډاکټر صاحب سلام تاسو مې سنا اوریدونکو عبد الحاد تعالی د فلمونو خلاصه
مننه اتل صاحب مهرباني وکي ډاکټر صاحب نڅ پوښتنه لري
خدای تعالی د خوشاله ته کال صاحب محترم اول خدای اعلی جل جلاله په ټول نړۍ کې دغه د سرطان مریض ختم کړي خدای تعالی جل جلاله دې پرنام مؤمن مسلمان حتی خدای پاک دې هیڅ خپل مخلوقات ته دې مریضی نه اخته کړي اعلی جل جلاله دې هغه مریضان ته شفا ورکړي چې په دغه ناروغي اخته وي خدای جل جلاله دې اجل شفا ورکړي دا خاص وکړو
امين
او بل ته کال صاحب محترم لکه نور اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه بدبختی دلته په افغانستان کې دغه د متاسفانه چې دلته موږ د تداوی سنګرو مثلا ماشينالات نه لرو چې د مریضي تشخيص وسی اته پر ډیجیټل مختلف ملکو کې نه لرو تکال صاحب محترم تقریبا دا سیونی مله سمخه دلته په هلمند ولایت کې ځوانو تقریبا دا عمر 30 سال د 10 سالو نو پاکستان یې واته بوتي چې مشکل درلو دلته ماینه څنګه وکړه بیا په پاکستان کې ویل چې مثلا د دې حالت په پرمو کې او کشمیر کې دانی دي نو هغه خو ډیر پرمختللی ملک ته کال سم سره متاس ته بهتره معلومات ته چې د تشخیص په دغه کې ډیر ماشینالات لري مثلا ماشینری لري نو دا هم دې تشخیص ونه کې هغه عملیات وکړي عملیات وروسته مریض ډیر پیچلی سم مثلا حواله په کلمو کې دا ځانې دا ټول بدن پر سر ولا واختي نو د ډاکټر صاحبانو څخه ما دا غوښتنه ده چې مثلا اول د مریض تشخیص وکړي مثلا دا شونه کې چې په بدن کې غدای دي بغیر تشخیص مثلا هغه عملیات چې مثلا هغه مریض بار تر هغه لا آزاد کینو دا غوډه مریض د تشخیص ماشینالات افغانستان ته راوړي چې په کال سم سره مزه خدای پاک ته مو امید وینم چې دا مریضان به ان شاء الله د هغه مودي پرې چې مثلا دونه به هغه مرشي د ذات نه لکه دا دی واکه وس مثلا په سدي وړاندې کې ته کال سم سره ما
ډیر زیاته مننه اتل صاحب هم دا مو پوښتنه ده ډاکټر صاحب اوریدا ستاسو او د غبل اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل تاسو ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر صاحب احمد زای نورې پوښتنه هم شته زوړاندې په خبرونه کې ځینو اوریدونکو چې د فیسبوک په پانه باندې په کمنټونو کې پوښتنه را لګلې هغه هم یو لوی لیست د مسره خو تاسو د دې اوریدونکو سوالونو ته لطفاً ځواب ورکړئ
مهرباني تاسو پښتنه چوا چې تاسو ولې ځینو حجرات خو ته کول
نه اول خدای دې همدرد څخه پښتنه لا پاتې شو وای څنګه سره پوښی چې د مریض د سرطان په ناروغي باندې اخته دی نو هغه علائم چې تاسو ته ویلې هغه علائم د دوی د ناروغ لوړ فشار او شکر او دردونه د ټول وجود دا امکان لري چې سرطان وي
کوم مګری چې اول پښتنه وکړه د شکر او غوړو فشار د زین دردونو دغه شای پندې په اروپا ناروغي کې د شکر په ناروغي کې په اړه زولایم چې د سیو څه تر اوسه پورې نه دی لیدلی عموما د شکر د سرطان په ان نه کې چې کوم دی زه مجبور یم چې هغه صورتو وایم د سرطان عام نه کې به دلیل وزن کې بدل دی دلیل معلوم نه وزن دی انسان کمیږي دوامدار دردونه وګمهاله زخمونه د بدن په کومه برخه کې پړسوب یا غوټي را پیدا کېدل ستړیا او کمزوري دغه عموما دی سرطان نه دی عمومي
پټولو ډولونو کې پټولو سرطانونو کې هم دغه نه دی
اکثریت ډولونو کې عموما دغه نه دی او بیا په هر خاص سرطانونو کې به خاص نه کې موجود وي هغه ډیر لیټ یا وروسته حالت سره هغه را څرګندېږي دا ور پښتنه چې کړي د شکر غوړ او فشار او دغه سيزونه چې مریض لري په شکر او فشار کې مونږ یو درې اوندا اختلالات لرو چې هغه ته یو نیوروپاتي وایي چې د بدن لري برخې اطرافونه مثلا پښې او لاسونه دغه برخو کې نیوروپاتي رامنځته کوي هغه اعصاب کمزوري کېږي دوهم نیوروپاتي چې په دماغ کې رامنځته کېږي او بل نیوروپاتي چې په ګردو کې رامنځته کېږي امکان لري د مریض د شکر وخت ډیر شوی وي یو نیوروپاتي ورکړي وي د ضرورت مو مشوره دا چې یو داخلي ډاکټر سره مشوره وکړي دوهم چې د ویل چې د کله وايي چې په ختمي درد کې او کله وايي چې په کمي درد کې دا هم یو عصبي دردونه دي کوي چې د عصبي ډاکټر سره هم په دې باندې مشوره وکړي نو دای چې دا هره لری چې یار د مریض په سرطان نه تر اوسه پورې دې په اړه ولایم کې د یو څنډې د کیږي کوشش دې وسی دی او خیر ډاکټر متخصص سره دې په دغه برخه کې مشوره وشي او که هغه چې ته په دې شي باندې مشکوک سی او شکی پیدا کړ ته مزید نور معاینات کیږي او د معاینات نور څه دا ډاکټر مجبور دی چې مونته تخصص سرطان ملي تخصص بخانه معرفي کی
من او د اتل سه پښتنه دا و چې کوم مریض د دوی دوست یا عزیز او هغه تللی پاکستان ته اولته عملیات کړی او ول عملیات نو روسه دغه د سرطان ناروغي د ټول وجود ته خبره شوې و
مخکې ویلې چې د ملګري ویلې چې په بدن کې د غوټې رامنځته پیدا شوې وي واکن دغه غوټې ځینې وخت ډېرې خطرناکې تمامېدای شي مونږ د عموما د سرطان لپاره د تشخیص لپاره مونږ دغه غوټې اکثره د مخ یو عموما په لرو ولایتو او داسې ځایونو کې چې هغه یو مجهز سنټر ته مراجعه نشي کوي. ډاکټر صاحبان ته کثیر ته مراجعه وکړي، جراحي ډاکټر ته هغه چوغوري یو غټه موجوده ده، یو کتله موجوده ده، هغه کتله مخکې لدې چې له هغه یو نمونه واخیستل شي او هغه معاینه شي، لدې مخکې عملیات شي، له عملیات وروسته د دغه معاینه ترسره کیږي. ځینې وخت مونږ دغه شیانو سره ډېر مخکې کو، مونږ کیموتراپي او جمع سره سرجري لرو، دا یو تداوی ده، یا کیموتراپی جمع سرجری او جمع رادیوتراپی، یعنی شواوی لرو. او داسې هم کو تداوی نه هم چې موږ کیموتراپی جمع رادیوتراپی. اکثره مریضان عزیز تل مراجعه کوي، مریض ته عملیات شوی وي، هغه کتله دې شوی وي، ولې متاسفانه چې کله مریض ته امیجنګ یا د دې ایکس ری یا سټ سکین واخیستي، مریضي یا لیمف نودونه لري دام نه چې نور عضو ته انتشار کړی وي، لیمف نود لري چې د لیمف نودونه لپاره مخکې له دې چې عملیات وشي مونږ باید دیتا نیو ایجوینت کیموتراپی په نوم باندې دیتا کیموتراپی کوو، له هغه نه وروسته بیا مریض ارزیابي کوو چې آیا د دې مریضي دا کوم لیمف نودونه کې څه دا راټول شوی ده، یو ځای ته راغلی ده کنه، عملیات ته دا مریض آماده شوی او کنه ده شوی. کچیر ته دا مریض عملیات آماده شوی موږ سرجری سره یو رسمي کنسلټیشن یا مشوره کوو چې مریض په دې حالت موږ ته مراجعه کړي و، دغه سی موږ نیو جون کې متراتی دغه رژیم مستور کړي وو او مریض یې وس په دې حالت کې ده. تاسو دې عملیات لپاره کومه مشوره تاسو نه غواړئ چې عملیات وشي او کوونه شي، بیا له هغه وروسته سرجری په دې باندې موږ ان ٹی ٹی یو میټینګ درو چې په دې کې مختلف ډاکټران چې هغه هم د داخلي ډاکټر وي، هم د جراحي ډاکټر وي، هم پیتالوجي ډاکټر وي، هم رادیولوژي ډاکټر وي، ټول ناس یو مشوره کوي چې آیا د مریض عملیات شي ګټه څومره ده، ایا د مریض طبيعي کیموتراپی وشي، ایا د مریض رادیوتراپی وشي. نو دا غنی ژوند کیموتراپی موږ د دې په خاطر باندې ورکو چې دا مریضي راټول کی یو ځای ته شي او له هغه وروسته موږ د مریض عملیات ته برابر کوو بیا عملیات شي. خو تاسو باندې په ځینو ځایونو کې چې لاول عملیات شوی وي او مریض به موږ ته لاغه نه استعمال کیږي.
کور مودان او که دازما پختنه ته هم لاند جواب راکئ چې د خبره چې سرطان باید عملیات نشي او کدی عملیات چاړه د سرطانی حجرې ته ورورسېده هغه ټول وجود تخبريږي، دا یو افسانه ده، یو عامیانه نظر ده او که علمي ده؟
نه که نه دا سینه ده د عملیات چاړو کا ورسېږي او چاونه رسېږي. مونږه ځینې د سې عملیاتونو لرو، د سې سرطانونو لرو چې هغه عملیاتيږي او د هغه حکومت حجرات چې دی هغه لري کیږي. دا خبره دقیقه نه ده، سرطان یو د سې بیماری نه ده چې یو کس نه بل ته انتقال شي. سرطان خپل په داخل د وجود کې په دوه سیستمونو باندې نور بدن تخبريږي، نور وزو تخبريږي، نور انساج تخبريږي، نور حجاز ته دي چې هغه یو د ویني سیستم ده او یو لمفاوي سیستم ده چې د 2 ډالر نه تخبريږي. د چړي په وایسته باندې انتقال د امکان نه لري او دا خبره علمي نه ده.
مننه. زه څو پوښتنې د سلاندې لاندې وایم، د پروګرام تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی. ډاکټر صاحب که د دوی پوښتنو ته هم لاند لاند ځوابونه راکړي. وکیل خان کوچی پوښتنه کړې ده، وایي چې سی ایم ایل کوم ډول سرطان دی او تداوی په کومه مرحله کې اغیزمنه ده. همدا پوښتنه عنایت الله محمدی هم کړې ده چې وایي په کومه مرحله کې د دې سرطان علاج امکان لري. سی ایم ایل زنه پیژنم، تاسو یې مهرباني وکړئ وی وایست.
سی ایم ایل ناروغي چې دا د وینې په سرطانونو پورې تړلې ده، چې کرونیک مایلوسایټیک لیمفوما ورته وایي. دا خپل د کرونیک یو مزمن حالت ده.
سمه ده. فیض الله ثاقب پوښتنه کړې ده، وایي د معدې د سرطان علائم کوم دي؟
مخکې مې هم وویل اکثریت د معدې د سرطانونو عوامل خو دي عموما د سرطانونو ډېر دي. په هغه کې د معدې په سرطان کې هم سګرټ عمده لامل ده، هم نسوار لامل ده، هم الکول عمده لاملونه دي. ځینې انتانات دي لکه اچ پایلوري چې موږ ورته وایي، دغه هم دی او مېدی اومده لامل کې دل شي چې دوامدار اچ پی لري ولري د هغه تداوی په وخت باندې ونه شي او پاتې شي د مېدی اومده
علائم علائم وای د تاسو یاد کړل علائم دي کې
علائم عموما د وزن کمیدل دغه عموما د مېدی دی علائمونه ده د مېدی درد د مېدی سوزش او وسره به اشتهایی چې دا عموما د مېدی په سرطانو عمده علائم دي.
مننه. او خیال محمد ساجد پوښتنه کوي سرطان ناروغي څو ډولونه لري او تر ټولو خطرناک ډول کوم یو دی؟
ډولونه باندې خو مو ټول مخکې خبرې وکړې د سږو سرطان د سینې سرطان او سره د معدې او د پوستکي سرطانونه د رحم او پروستاتو دا سرطانونه د عموما د کینسر سرطانونه ټول خطرناک سرطانونه دي. د هر یو سرطان چې دا خطرناک ده سرطان یو عادي شی نه ده چې سړی په عادي ورته وګوري. سرطان یو دوامدار تشخیص او تداوی ته ضرورت لري او باید دوامدار تداوی شي. ټول سرطانونه هم خطرناک دي او هم قابل علاج دي چې دا ملګری په دې باندې نه امید نشي چې سرطان زونی ولا مثلا یو مریض ونی وي هغه ختم نه نه. سرطان قابل علاج هم ده او سرطانونه خطرناک هم دي.
رقیب الله هوشمند پوښتنه کړې وای سرطان ولې پیدا کیږي او څنګه ځان ترې ساتلی شو؟
د سرطان پیدا کېدل خو هغه ما خطرې فکتورونه د سرطان چې کوم موجود دي له هغه نه ځان ساتل دي. سالمه غذا صحیح غذا خوړل د نسوارو سیګریټو الکول او لدین ځان ساتل د لمر له وړانګو نه عموما اکثره د موږ په هیوادوال لمر ته کارونه ډیر کوي لدې وړانګو نه ځان ساتل دغه دی سرطان له خطر کمول سره مرسته تاسو کولای شي.
مننه. او رقیب الله هوشمند به هم پوښتنه کوي چې کچرته سپین کرویات زیات شي کانسر یا سرطان ولې رامنځته کیږي؟
خپله دغه سپین کرویات دبليو بي سي چې موږ ورته وایي دا هم د وینې یو سرطان ده چې هغه کې هم مختلف ډولونه لري چې ایلل ده اکیوټ لیمفوسایټک لیوکیمیا ده او کرانیک لیمفوسایټک لیوکیمیاګانې دي. نو دا د وینې سرطانونه دي او لاملونه غټ بحث ضرورت لري چې دا څنګه رامنځته کیږي او خاص د وینې د سرطانونو
ځان ته خاص د وینې سرطان متخصصین موجود دي. مننه. صبرګل همت پوښتنه کوي د جګر او خېټې د سرطان علائم کوم دي؟ غالبا له خېټې نه به هدف امغه معده وي یا کتاسو د خېټې سرطان پیژنې مې ربني وکړي ډاکټر صاحب د جګر او خېټې سرطان علائم کوم دي؟
د جګر سرطانونو کې اکثر هم یو درد موجود وي بیا به هم دوه وایم ځینې وخت د مونږه مریضان چې کله د نور معایناتو لپاره د نور مریضې لپاره ډاکټر ته مراجعه کوي کله چې یو معاینه ورته کیږي الټراساوند یا تلویزیونی معاینه چې په اصطلاح ورته ویل کیږي ګوري چې په ځیګر کې یو کتله موجوده ده. هغه کتله له هغه وروسته مریض ریفر کیږي سرطان بخش ته او بیا له هغه یو هغه اخیست کیږي نمونه. عموما دردونه وزن کموالی او دردونه په د میډي خوښه باندې عموما دغه درد د جګر د سرطان هم په میډه کې محسوسېږي یا د دې هي طرف ته دردونه یا د هي طرف وګي شاته دردونه دا اکثر د جګر د سرطان نه دردونه دي.
عابد پښتين پوښتنه کړي ده د دماغ سرطان درملنه څومره امکان لري؟ دماغ سرطان سره یو مریض څومره وخت لپاره ژوند کولای شي او تر ټولو سخت بڼه کوم ډول ده د دماغ؟
د دماغ سرطانونه عموما په هغه موقعیت پورې پارک لري چې په کوم موقعیت کې موجود ده. آیا د جراحي په واسطه باندې هغه کتله هغه تومور وستل کیږي او کنه؟ کچیر وستل کیږي وستل شي او له هغه نه ورسته د دماغ او سرطانونو کې اکثره مونږه رادیوتراپی یا شوا او تزرات لرو شوا ورکول کیږي او کچیر ونه وستل شي د عموما د دماغ او سرطانونو تداوی متاسفانه به وایم چې په افغانستان کې ډیر د امکان وړ نه ده او مونږه دا د جاتو رادیوتراپی تزرات لري په افغانستان کې رادیوتراپی موجود نه ده او خطرناک دولونه هم لري خو دا به هم وایم موقعیت پورې فرق لري چې کوم موقعیت کې تومور یا کتله موجوده ده چې هغه د ویستلو قابل ده او کنه ده کثیر د ویستلو قابل وي امکان لري چې د رادیوتراپی وروسته بیرته بهبود پیدا کړي مریض ښه شي او که د ویستلو ول نه وي نو هغه مریض بیا پرمختللی ده او مریض ډېر زوري
ډېره زیاته مننه د خبرونې تر پایه ډېر